آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری د کابل بالا حصار رغیشی د پاچایانو د ځای یو وخت په خو هم چپلو وړاند کړی وو چې دا غو وخت کیسه امیر عبدالرحمن خان کړی. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د عینک لرغوني آثار څه راته وایي.
زردشتیانو او بودایانو یوازې په څو میتر کې یو بل سره زغملي دي.
د ننګرهار میمله رغول غواړي
دا پنځه نفره مونږ د دې او دارې له نشو ورسېدلی.
پر دې مصرې سملاسي مشاعره لرو.
زه لخپل تصویر ما تمات غورځم
او د خپرونې په وروستیو کې گل زمان نیمه پیړی مخکله چمبی سره سندری پیل کړي او د موسیقي بابا شو. د کابل د بالاحصار درغونی چاري روان دي او په دې ترڅ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې سیمه کې د نویو تاریخي آثارو د موندلو خبر ورکوي. د کابل بالاحصار د ځینو څېړونکو لمخې په 15 میلادي پیړی کې ودان شوې ده. کله چې د تیمور شاه په وخت کې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدېده، سلطنتي مرکز په بالاحصار کې وو. بیا وروسته اوسنی ارګ ته دفترونه ولېږدېدل. په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه لیکوال او شاعر علم ګل سحر چې د ارګ نن او پرون په نوم کتاب یې لیکلی دی وایي:
بالاحصار خو د افغانستان د شاهانو عنعنوي د اوسېدو ځای او دفتر وو. دا خو تاسو معلومه ده چې ارګ په جګړو کې وران شو او عبدالرحمن خان چې کله قدرت ته ورسېد په کابل کې داسې ځای نه و چې پاچا دلته واوسي، او داسې ویل کېږي چې څه موده په یو اتاق کې و. دی په خپلو خاطراتو کې وایي چې حتی د شپې به مې له موږکانو نه خوب نه شوی کولی. بیا تصمیم ونیو چې د پاچاهي یو داسې ځای جوړ کړي، داسې یو پلاس جوړ کړي چې د پاچاهي وړ وي. نو بیا د کابل سیند دې خواته را واوښتلی او په 200 جریبه ځمکه کې د کابل ارګ جوړ کړ. د ارګ نقشه د خپل جوړه کړه او تدبیق چاري هم د ده په غاړه وي. ویل کېږي چې ده به په خپله د ارګ کار څاره. بیا یې لومړۍ ودانۍ چې پارک یې جوړه کړه کوټې باغچه وه، چې یو وخت کې بیا د افغانستان موزیوم دلته انتقال شوی وو. او ورپسې بیا نورې ماڼۍ جوړې شوې. دلکشا ماڼۍ د ده په وخت کې طرحه شوه، بیا د امیر عبدالله خان په وخت کې جوړه شوه. او بالاخره آهسته آهسته د کابل ارګ جوړ شو او دلته د حکومتي دفترونه وو.
د بالاحصار ودانۍ په 90 میلادي لسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال یو ځل بیا سخت زیانمنه شوه. په دې سیمه کې اوس یو شمېر منقول او یو شمېر غیر منقول لرغوني آثار پیدا شوي دي، او څېړونکي په دې باور دي چې ډېر نور شیان به هم له دې سیمې ترلاسه شي. له کابله راپور لرو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معماری د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړوند وي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی زبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خاغلی محمدی د ترلاسه شویو تاریخي آثارو په اړه وویل:
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
د نوموړي په خبره ده چې بالاحصار نظامي ځای دی، تاریخي آثارو ته یې لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاده سیمه کې څېړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره په راتلونکو 4 کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نوراغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغارې، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه د چونی په خولو د شونه دیوالونه پکې شامل دي.
سیرامیکی لوښي یا چې کرونه مونږ ته پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا قصار او سکې او ټول منقول آثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد له تحقیقات او اسناد سازي او ترمیم نه وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا سیړنې د اطلاعات او فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډې پر سر د 210 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامی موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلي دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یو هوکړه هم لاسلیک شو چې مالی لګښت به هند ورکوي.
د کابل په بالاحصار کې یو شمېر موندل شوي منقول آثار د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوي دي. په کابل کې ملي موزیم تر روان مریض کال د لوګر له عینک سیمې تر 3.5 زرو ډېر آثار انتقال شوي دي چې یو لویه برخه تازه کابل ته ولېږدول شوه. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د لوګر د عینک لسمې تر 2.5 زره ډېر پخوانی تاریخي آثار په کابل کې ملي موزیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغوني آثارو د ریاست لابراتوار ته د مارچ په لومړۍ نیټه انتقال شول. په مشخصه توګه چې دا څرنګه آثار دي، د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وضاحت ورکړ.
په دې آثارو کې 410 قلمه خاتین ډبرین میسی سفالی او موږ په پښتو کې ورته کودوړي وایو او دغه راز مجسمې د ساتنې او خوندیتوب په موخه ملي موزیم ته او پاتې 2140 قلم نور آثار چې پکې میسی او نقرهیي سکو شتون درلود د پروسس او سپکارۍ په موخه لابراتوار ته ولېږدول.
د عینک د سیمې آثار د کوشانیانو او یفتلیانو د وختونو دي. کوشانیان شاوخوا 400 کاله تر میلاد مخکې پر سیمه واکمن او یفتلیانو بیا نږدې 4 پیړۍ تر میلاد راورسته هلته وخت درلود. د عینک په سیمه کې یو وخت د زغم او د یو بل د درناوي تمدن خلق شوی و. عبدالرحمن تسلوی:
زردشتیانو او بودایانو یوازې په سومیتری کې یو اړخ کې د بودایانو کلی ده او په بل اړخ کې د زردشتیانو کلی ده. بودایانو د بوتانو عبادت کړی ده او زردشتیانو د ور ان همغه وخت دوی یو بل سره زغملی دي او د یو بل فرهنګ منلی ده او خپل تاریخي او لرغونی آثار مونږ ته په میراث باندې راپریخي دي.
کابل ته د عینک د سیمې د آثارو وړل اسانه نه دي. دا اندېښنې تل ورسره مل وي چې د لیږدېدو په وخت ځینې مهم آثار ضایع نه شي. اوس د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د 1.5 جریبه مځکې شاوخوا دیوال ګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې دلته به راتلونکی لمریز کال موزیم جوړ شي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې ل آزادي راډیو.
په خوست کې فرهنګیان له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغونې ته پام وکړي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو، ننګرهار ته به مخه کړو چې یو تاریخي ځای د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ځایي خلک وایي حکومت څو ځلې د خوږیانیو ولسوالۍ د میملې باغ د بیا رغونې ژمنې وکړې، خو تر اوسه یې د عملي کېدو څرک نه لیدل کېږي. د دې ولایت والي ضیاءالحق مرخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره به دوه پروژې عملي کړي. یوه یې ساختماني او بلې هم د دې بڼ د ونو بوټو بیا کرل دي. په ننګرهار کې مو د ازادي راډیو خبریال میملې ته ورولي.
د سپین غره د لمنې د وی سمسوري درې منځ کې د مملي باغ دنګ چنارونه او صبرونه ل لری د نندارا چانو نظرونه ورماتوي. دا باغ د جلال آباد خار جنوب لیدیس کې د خوګانو ولسوالۍ اړوند مملي سیمه کې پیړې وړاندې د هند مغولو د واکمنۍ پر مهال آباد شوی دی. د سیمې خلک وایي نه پوهیږي چې باغ د سیمې په نوم جوړ شوی او که سیمه یې د مملي په باغ په سیمې ملنو مول شوی دی. په 122.5 زره مربع متر ځمکه په مربع شکل آباد شوی دی. قدمی باغ ترڅنګ هغه تاریخي لار هم تیر شوی چې یو وخت مهال د کابل، پیښور، لاهور او ډیلی ترمنځ د کاروانونو او وخت نا وخته د واکمن او لخکرو د تګ راتګ لار وه. خو د مملې اوسیدونکو وایي د مملې باغ چې یو محل د شاهانو د مزه او د تاریخ لړۍ روسړو تو دروغ راوتله اوس د ویجاړي دوه لګواخ سره مخ ده. 15 کلن شمروز خان د مملې اوسیدونکو ده. د وایي د سیمې خلکو په تیر څول سيزو جنگ جګړو کې په خپل شخصي امکاناتو د دې تاریخي دولتي باغ ساتنه او پالنه کړې ده. خو سره له دې هم د وګدو جګړو لا غیزو خوندې نه ده او بیلا بیلو برخو کې رغولو تاړتیا لري.
دغه باغ تاسو ګوره تاریخ ماله معلوم ده، تخمینا د ما عمرم د شپته 15 کالو دي. اکثره زیونه دولتي چور شو، مطلب لونه او سرکونه ویالي ټولې تخریب شو. خو دغه باغ تاسو ګوره ان شاء الله دی ولس په همکاري وسم تر او تازه وجود ورته وکي. دا اوس د موږ باغ نه دی، مطلب دولت خو دی ولس دی ساتنه او حفاظت، مطلب ولس به کوي.
د شمروز خان په وینا دا دولتي باغ دی او تاریخي ارزښت په پام کې باید دولت ساتنه او پالنه وکړي او په یو داسې ځای بدل کړي چې هم باغ سمسور او ودان پاتې شي او هم ورته سیلانیان رامات شي. ګلاب د مملې باغ یو ساتونکی او باغبان دی. د وایي پر لزګونه جریبه جوړ شوی مملې باغ لپاره د ده په ګډون ټول 15 باغبانان په کار بوخت دي. ګلاب زیاتوی 15 کسان پالون کې د دې دومره لوی باغ او بو کولو ته هم رسیدګی نشي کولای او وای باید د باغبارانو شمیر زیات شي.
اوس فلحال 15 نفره یو. دا 15 نفره مونږ د دې او دارې له نشو رسیدلې. ډېر به مونږ دا یو ځای بل ځای دا خبر مونږ واضح کړی چې بس به چې دلم څه سیریا شي، کار پکې وشي، باغوانان دې زاپشي په دې خاطر چې دوامدار کار پکې وکړي.
د سیمه فرهنګیان وایي مملې باغ شاو خوا 400 کال وړاندې د هند مغول واکمن شاه جهان پاچا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. دا سی تاریخي روایتونه هم شته چې مملا یا نملا د شاه جهان پاچا دی ویلور نوم وو. وروسته پرې د افغان واکمن حبیب الله خان په وخت کې هم کار وشو او په باغ کې و پخا قصر ډول ودانه جوړه شو. د امان الله خان په واکمنۍ کې د مملې په باغ کې د ټلیفون سویچ بورډ نصب شو چې دا سیمه یې له جلال آباد او کابل سره د ټلیفون له لارې وصلوله. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې هم په دې باغ کې ځینې رغنیز کارونه ترسره شول. خو وروسته چې ورپسې جګړې راغلې د باغ ساتنه او پالنه تر ډیره ځای خلکو وکړه. د مملې باغ د ساتونکو د معلوماتو لمخې په دغه باغ کې د ناجو 450 350 چنارونه او سلګونه نورې میوه لرونکي او زینتي ونې او بوټي او د ګلانو بیلابیل ډولونه شته او همدارنګه باغ دننه پر پراخو سړکونو او د اوبو په حوضونو او فوارو ښکلی شوی دی. په سیمه کې لمملې باغ سره تړلې د خاپيري او دیوانونو ډېری افسانې لا هم خله په خله کیږي. د سیمې خلک وایي د دې لپاره چې د مملې باغ د لا ویجاړې مخاوني ولشي او د سیلانیانو د ورتګ لپاره په یو مناسب تفریح ځای بدل شي، نو په بیلابیلو برخو کې کار او رغونې تاړتیا لري او دا چاره د دولت له پنګونې پرته ممکن نه ده. کله مو چې مسله د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریک کړه، هغه وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو په ځانګړي ډول د مملې باغ جوړېدو ته شمن دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل وایي د مملې باغ د رغونې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ په ارزښت په دوو پروژو کار پیل کړی چې یوه یې د ساختماني بیا رغونې او بله یې د نویو نیالګیو د کینولو ده.
اما اوس د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ننګرهار محلي حکومت یا اداره پلان لري چې دې برخې ته توجه وکړي او دغه تاریخي باغ بیا ورغول شي. د دې هم سروې سوي ده، هم ډیزاین سوی ده، په حدود د 1,000,000 افغانۍ لګښت ور باندې راځي. امیدوارم چې 14 مالی کال کې له خیره دې ته توجه وسي او زه شخصا دا به ان شاء الله تعقیبوم تر څو مملې باغ بیا ورغول شي.
د مملې باغ د ویجاړو او لګواخونو سره د مخشوو برخو په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو او ولسوالۍ وکیل تیرو نامنۍ وروسته د نسبي امن او قرارۍ سره د دغه باغ لیدو ته د خلکو تګ راتګ او پاملرنه زیاته شوې ده.
ننګرهاریان د مملې تاریخي بڼ بیا رغول غواړي. بل لور ته خوستي فرنګیان غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه دي د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام وکړي. دوی وای کچرته د دې عبادت او ساتنې او رغونې ته پام ونشي، نو د دې ولایت ډېرې لرغونې ځایونه به لمنځه لاړ شي. نور حال خوسته په دې راپور کې.
پا په خوست کې فرهنګیان او روڼ اندي له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او عابداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایسار غونډۍ، تختبیک پوځي کلاګانې، د غازی ببرک خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغوني ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الرحمن غریبیار آزادۍ راډیو ته وویل
اکثرو تاریخي عابدات او ځایونو ته هیڅ توجه نه ده ترسره شوي. خوست له نیکه مرغه له ښه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخي ځایونه یا ټول تاریخي عابدات یې په امن لرونکي سیمو کې دي، با ذوقه ولسونه لري. زه وایم چې که دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراج وایي تاریخي عابدات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي عابدات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي عباداتو ته پاملرنه وکړي او په رغونه کې له موږ سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي سره د دې چې په خوست کې تاریخي عابدات لږ دي، خو بیا هم د دې عابداتو سم او کره تاریخچه نه ده لیکل شوې.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست ته راولېږي ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي عابداتو هغه ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمعرفي شي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي عابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغوني عابدات موجود دي؟ په اړه د عابداتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي عابدات لرو. مثال په ډول لکه د غزی ببرک خان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد او ځینې جمعتونو په کې لرو، لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورۍ تڼه ززي میدان کې، سیټي وان برج.
بلوری ته د خوز د اطلاعات او فرهنگ رئیس محمد انور زاهد وایی د خوز د حسن کورد پسیمکی د شاه اسماعیل گنبده چه خواهشا دری سوکال لرغونتوب لری د رغوانی چاریه تر سرشوی د ده پواینا چه د نور و تاریخی عابدات و رغوال هم پا پام کدی.
د خوز خر د تختبیک و گنده هم پا پلان کل رو او پا د تختبیک و گنده پسیمکی د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروي تر سره شوی ده. د غزی ببرک خان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروي هم تر سره شوی ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروي کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون کې پدې باور دي کچيري په خوست کې لرغوني عابدات ورغول شي، نو د دې سیمې د خه او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود وده وکړي او د هیواد له داخله او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
نصیر احمد احمدی هغه افغان لیکوال دی چې تر اوسه 15 ناولونه چاپ شوي دي. دا ګڼ شمېر ناولونه یې په لنډ وخت کې لیکلي دي. لومړی ناول د بوډا او لیوانو پلونه په نوم نږدې 14 کاله مخکې خپور شوی و او وروسته یوې د رنګه غوږونه په نوم په وروستیو کې چاپ کړی دی. له ښاغلي احمدي به واورو چې لومړی ناول له وروستي سره څه توپیر لري.
لومړنۍ لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15 کاله اوس وتلې دي. خامخا دغه 14 کاله چې وتلې دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت ما یو خدغه ډېر دغه سیمه ییزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه د غزني اصطلاحات او د غزني خبرې وې. خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور دی هم متوجه کوي، خپل هغه لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کېږي. او بل خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او سلاتیا مخه و، هغه کې ما ډېر موضوعات راوستي دي. یعنی په هغه کتاب باندې شاید 350 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستیو ناولونو کې بیا هڅه کړې ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چیرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پورې هغه په ناولیت یا په اوږدې لنډې کیسې بدلی شي، نه په ناول.
یو خو دا اوس پخوانی ناول نه دي که نور دنیا ساته باندې مشکل کړو، خو هغه دغه ناول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لیدل کې ژوند به راخیستی وو، بیا ماسیان به ول، د اولادونه به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دغه ډېر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډې کیسې قالب کې باید جوړ راشي. واړه موضوعات ډېر اړخونه لري. فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولیکو د اتحال په نوم باندې، سای ډېره وړه ده. یو نجلۍ ده، یوه کلیواله نجلۍ ده، دا دوی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي فشار کې د یوې پیسهدارې اویا اتیا کلنې مېرمنې چې هغه ناروغه هم ده، دې خدمت کوي. ډېره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د هغه شاري او هغه کلیوال ژوند، دغه توپیر، ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریبا یو سل اویا او سل شپېته مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخه وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هغه ډېر زاړه ناولونه خو لا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغو کسانو به لیکل چې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطره ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدي صاحب ډېر لیکل کوي، لکه تاسو دا ده 15 ناول لیکلي دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډېر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي. دغه احساس تاسو کړی دی؟
خامخا فرض ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وس، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو څه راغلي وس دغه اوسنی ناول کې کاش پس خونه خو تقریبا نمغه ورته ونه. ما امره ګوراو لیوانو پرونو په ناول کې یو ډیالوګ کارولای یو څه مخکې یو اندی فلم وکړ ګوره څه لا پریږدم اینه مغه ډیالوګ هغه ما خوشاله یو سم پیادو اس ما کارولای یو دغه فلم کې مو ما خبر دوی راځي و، یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول
دی. کرکټون کو په وینا کچرتا لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته وده ورکي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخاوني ولشي.
او خامخا کرکټر کې د استقرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه د نه پیښې د نه کیسې د نه جملې به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډیره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسه خو هغه ستاسو یا په خپل یو څه لیدل نه ټولم خیال نه راځي، تخیل نه راځي، یا په بل څه درته ولي، یا په فلانه کتاب سره مخامخ شوی. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي، نو بیا کېدای شي می برخي حتی د یو صحنه دا یو بل څه نږدې وسو کولی کی.
ستاسو احمدي صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه سناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کی نه به یې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو داسې علمي شی نه ده، یو چا ستا درېمه څلورمه پورې مکتب لوستی یوازې هغه کتاب ولوستل چې د دومره سواد ابتدایي سواد ولري، نو هغه یې ګټه اخیستی چې یعنې ادم داسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولای شي، خو ناول بیا په عین وخت کې ډېر پیچلی شی هم ده. یعنې نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړ وي.
ناول دغه انګلیسي اثر نه ده، ناول بیا څه الکه چې کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ د کوم کې لپاره د کناډا یو پروفیسور لپاره دا یو دا سیل چاله لپاره د هغه دی عالی له الوار تحصیلات ولري. ناول په ډیر دغه سیس ذوقي مسایل را نغاړي. ناول هنر ده، هنر کې دا چې یو تابلو یو بیسواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه هغه چاته هم خوند ورکي چې هغه نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی. که چیرته سویه لوړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه شي.
برابر آسمانی ما په دغه جبه لیکلی دی ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو ما دغه لیکلی دی چې هغه هر څوک استفاده کولای شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یا که فلم پلانټ نه فارغي هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا وبښه مثلا د نړۍ پاغ ناولونو کې سیډیر منل سی دی پیغو کې رواني اړخ ډیر مهم دی. ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي صحنې ډیر مهم دي سی ل کریکٹر سره څنګه ارتباط لري مکالمه مهمه دي چې دا مکالمه په څه ساته باندې راغلي دي نو دغه شانو ته خو دې ابتدایي سواد ولا نور پام کیږي.
نو دا بیا بل کیسه ده که نه ول یو برخه دا غي مثلا کریکٹر د دیقان سره خبرې کوي هغه دیقان په خپل جبه جګیږي کوم دا کریکٹر فرضاً پانتوم کې ماسنو فلیکچر ور کوي نو بیا خدای کریکٹر سره دیقان په جبه باندې نسیږي
هغه رواني اړخ به څنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی اغه خو یو عادي لوستونکو نسی تر کولای پښنهول کی
څنګه ادب باندې پونه سونه
مثلا یو کریکٹر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړای دی یعنی یو څوک سي ابتدایي لیک لوست کولای شي اغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پويس
فکر کوم دا اوس دیوال دانه د سيدي راغ د لوړ ساتي سوادار خلک به دغه منی وست دغه احساسات دغه یو شاید چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیا سيدي دا هنر دا هنر مش خاص تعریف نه ستا کولای ګور یو کسان د ګوګل کې ولیکا چې دلاني کې تعریف په انګلیسي باندې ولیکا
شکاره خبر ده سی تعریف هنر نسرا غشتلی زکه تعریفونه بیل دی لیکن وصول بیا بیل دی زکه وصول خو سایقل سی وی دی ورو ورو را مختصی وی دی
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلی اثر ته موږ خاص وصول نه ستا کله ما څه لیکوال سم ما وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهیدم داستان چي ده ناول چي ده په یو اخر نوم خبر خوسی ورته ګورم موسی ورته ګورم هغه د پیندل سرخلو ماسک دمر نه اول چې زړه خلما تر ډیره په هغه اصولو باندې برابر ده ان دا هغه اصول دغه سم دي سماز د کلی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردو راغلی ده له غرب راغلی له اروپا راغلی ده دوی غو نقد سی ګورو هغه بیا د خبره نه مني سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غو هدف له شنه ناول ده یعنی که چیرې څوک شنه ول دي کې هغه باید په اصول باندې پويس
چې هغه بوډا ځوان خپلونه به شنه ول دي کبه شنه یې خو په اصول باندې نه پويدم او په دې باندې ته نو خبر نه ول چې توای نه ول چې دا یدلاند کې څو نه ول ترمن توفیر چي نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق یې کړی فرق د موضوع لارخه کړی کله چې د کریکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کریکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی او اوس مې شاید سم کریکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د جری په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د افغان شزینه شاعرانو شیرونه د کمیت له پلوه له تیرو شاوخوا 12 سره د پرتلې نه دي او د کیفیت لارخ هم دا شیرونه شغورې دلی دي د افغان شزینه فرهنګیانو له آنلاین گروپ څخه چې آسی مهرابي جوړ کړی دی ډیره مننه چې دا سجی راډو دی پروګرام ته دا شیرونه ډلې کړې دي لیکوال او هنرمند آسی مهرابي مو لخپل هڅو په لندو خبروي او د خپل گروپ د څو شاعرانو شیرونه را سره شریکوي
افغان جونی او مرمنی په آنلاین ډول یو گروپ لرو چې لدی لارې موږ فرهنګي هڅې کوو او د دې هڅو په ترڅ کې کله نا کله سملاسي یا فیل بدې هم شاعرې هم جوړوو د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته مو د دې ګروپ یو مشاعره چمتو کړې ده دا مشاعره د شاعر او لیکوال مرسل احمدزی د غزل په دوو بیتونو جوړه شوې ده دا هم د مرسال احمدزی بیتونه.
زه لخپلی تلوسی در پسی راغلم، زندگی لاندیشنی در پسی راغلم، زه لخپل تصویر ما تما تغورزم، زه لخپل تصویر ما تما تغورزم، لبشتلی آینی در پسی راغلم، زه بخپل قلم کی تور سیاهی سوم، زه درنگ خط للوهی در پسی راغلم.
دا بیتونه د شاعری، لیکوالی او ژورنالیستی سویلا اصغری دی.
تا پچت نرا کتل ندلی دلم، تا پچت نرا کتل ندلی دلم، زپتیری سلسلی در پسی راغلم. ستیاره و خوره شوی پا کوچکی، ستیاره و خوره شوی پا کوچکی، مخ دی بلی کلی شغلی در پسی راخلم.
دا بیتونه د تکړه شاعری او لیکوالی عبدی سپوږمۍ دی.
ما د مینې په هر راز باندې خبر کړې، ما د مینې په هر راز باندې خبر کړې، له هر لوري هر زاویې در پسې راغلم. مورې ورکه دې شي هغه توره ورځ چې لوڅې پښې تر هدیرې در پسې راغلم.
دا بیتونه ده شاعری او لیکوالی مهر تاج دی.
دا شراب په میخانو کې موند نشي، دا شراب په میخانو کې موند نشي، کدا سری شونډې می خوري در پسې راغلم. تمامي عمر دې دغه یو ارمانو، کوس غاړه راکوي در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځوان شاعری امینه فنا دی.
په څادر دې راته اوښکې پاکې نه کړې، ژړېدمه سترګې سرې در پسې راغلم، د کافرې مینې زور دې و جانانه، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځواني او تکړه شاعري حسینې وفا دي.
د سبا پلو کې پټ دې زړه مرهمه، زخمی کړې یمه شپې در پسې راغلم. د انصاف لمن کې څه لرې نصیبه، وړم تر څو به جنازې در پسې راغلم.
او دا بیتونه هم زما آسیه مهرابی. ما ته ماته رواجو کړمه نیمګړې، اخ ټوټې 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 در پسې راغلم. مخامخ کتلی نشي او شرمېږې، خوله مې واخله له اوژې در پسې راغلم.
په ازادي راډیوي مجله خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. د نړۍ مشهور اثر د آن فرانک د خاطراتو کتاب په پښتو ژبه چاپ شو. د ځوان نجلۍ خاطرې کتاب صفی وردک ژباړلی دی. صفیه وردک په کابل کې د پښتو ادبیاتو د څلورم کال محصله ده. د آن فرانک د خاطراتو کتاب لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته په نړۍ کې لاغو کتابونو څخه دی چې ډیر پلورل شوی او ډیر ژباړل شوی دی. د آن فرانک تر مړینې وروسته چې په 1935 کال کې لنړۍ سترګې پټې کړې، د دې خاطرې د دې پلار خبرې کړې. دا خاطرې د نړۍ په نږدې اویا ژبو ژباړل شوي دي. آن لیزا ماری فرانک د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال خپلې کورنۍ څخه چې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېده د هالنډ امستردام ته وتښتېده. هلته په پټه اوسېده. هلته له دوو کلونو وروسته نازیانو دوی پیدا کړل، دوی ووژل، خو د دې پلار آتو فرانک ژوندی پاتې شو. دا خاطرات آن فرانک له 1924 تر 1944 کلونو پورې لیکلي دي. د دې خاطراتو کمال په دې کې دی چې لیکوالې پکې له ټولو حواسو کار اخیستی دی. او آن فرانک په ډیر بد حالت کې دا لیکلي دي چې جګړه ختمی شي، یوه ورځ پای ته رسیږي. د دې خاطراتو د ستاینې یو ټکی کره کتونکی دا یادوي چې آن فرانک په داسې وخت کې چې د مرګ سیوری یې پر سر و، هیلې ژوندۍ ساتلې دي. صفیه وردک وایي چې دا کتاب یې له انګلیسي ژبې په دوو میاشتو کې وژباړه او څلور میاشتې یې د ژباړې پر بیا کتنې تیرې کړې دي. د صفیه وردک څخه به واورو چې د دې کتاب د ژباړې ستونزه څه وه.
ځینې کلمې اصلا معادل نه لري، چې لري ډېرې کمې دي. کله چې بېرته پښتو ته راړو هغه ځینې وخت هغه څه مفهوم نه انتقالوي چې باید انتقال کړي.
ستاسو په ذهن کې داسې کلمات شته دغه اوس چې د غژباړه تاسو ته سخته شوې وه چې د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام له اورېدونکو سره شریک کړي؟
مثلا خوشحالي ده. خوشحالي موږ په ځینې وخت د نیکمرغۍ معادل وي، هغه یا انګریزي کې ډېر کلمې ورته لرو، خو پښتو کې یوازې یوه کلمه لرو، خوشحالي. او بېرته د هغې معادله نیکمرغي راوستلی شو. مثلا نور انګریزي کلمات دي، اصطلاحات دي چې اصلا پښتو کې نشته، شارټ هاند او ځینې نور ډېر زیات کلمې چې ما په دې کتاب کې انګریزي خپله بڼه راوستلې ده.
داسې څه خو په کتاب کې په انګریزي کې پاتې شوي نه دي چې فکر کوي چې د لوستونکو لپاره به بیا واضح نه وي؟
ګومان نه کوم داسې پاتې شوي نه وي، خو ځینې وخت هغه کلمات چې راغلي دي په هغو کې تشریحات هم موږ نشو ورکولای، ځکه هغه پښتو کې اصلا شته نه.
او څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې دا مهم اثر ترجمه کړئ؟
موږ باور جنګونه که هر مختلف شي، مکانونه که هر څومره بدل شي او قربانیان تغییر وکړي، خو د جنګ ریښې نه بدلېږي. کله چې دا کتاب ولولو شاید په دې پوه شي چې د جنګونو ریښه څه ده، جنګونه له سره پیدا کېږي او انسانان د دین او مذهب په نامه څنګه
د جنگ د وسیلې په توګه استفاده کوي. د ځینو کرکتونکو په باور ژباړه داسې وي لکه د یو اثر په باره کې چې څوک څه ډېر دقیق لیکي. نو د آن فرانک د خاطرو له ژباړې وروسته تاسو داسې احساس ونه کړ چې د افغانانو د جګړو خاطرې باید افغانان ولیکي او ډېرې ولیکي؟
ولنه ځکه د عادي خلکو ژوند په کتاب شوی دی. معمولا تاریخونه د عادي خلکو ژوند نه غږېږي، زموږ تاریخونه هم همداسې دي، د عادي خلکو ژوند نه کتاب کېږي. معمولا د قهرمانانو په اتلولیو باندې غږېږي، او عادي خلک چې د جنګ اصلي قربانیان دي، ښځې او ماشومان، د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. او خلک اړ دي چې خپل ژوندونه په خپله ساتي کړي، او خاطرات لیکل ډېره ښه لاره ده. په نظر
که څوک خاطرې لیکي، ستاسو له نظره په کومه برخه باندې باید یو افغان انجلی یا یو افغان ځوان یا یو افغان لیکوال یا لیکواله تمرکز وکړي چې خپل خاطرې لیکي؟ یعنی د آن فرانک له خاطرو څه زده کولای شي؟
د آن فرانک خاطرې په خپل ما بس دی لکه یو سټراکچر، خپل احساسات، خپل هیلې او د خپل نظر د جګړې په اړه پکې شریک شوی.
که چیرته تاسو د افغانستان د جګړې خاطرې لیکي، له آن فرانک له خاطرو به څه شی راخلي؟
ما به ډېر فوکس په دې چې د دې خلکو ژوند ثبت کړم. زما د خپلې کورنۍ هغه اغېز چې جنګ پرې کړی دي، روحانه او روانه دې څومره متاثر کړی دي.
دا خو واقعا چې مهم اړخ دی، او د آن فرانک د خاطرو په برخه کې چې هم چې کوم تر اوسه پورې کومې لیکنې شوې دي، دا اړخ یې ډېر یاد کړی دی. لیکن د افغانانو په لیکنو کې تر ډېره پورې ممکن ځینې کسان داسې یو استدلال وکړي چې د لیکوال حواس ورک دي، لیکوال ډیر کله حکم کوي. فکر نه کوي چې د آن فرانک په خاطرو کې تر ډیره پورې دا خاطرې داسې لیکل شوي دي لکه یو څوک چې د کمرې فلم په خلکو باندې راګرځوي؟
آن فرانک خپله په خاطرو کې یو رقم بې طرفه ده، حتی په نازیانو بد نه دي ویلي، د دې بد نه دي کړي، او فقط هغه څه چې وي هغه لیکلي دي، قضاوت اصلا نه دی شوی.
زما مطلب هم ده، یعنی چېرته که څوک خپلې خاطرې لیکي، فکر نه کوي چې هغه د خاطرې پیښه باید لوستون کې دې ته قانې کې چې خپل حکم کې او خپل استنباط لري وکړي چې څروان دي او پیښه څنګه ده او زموږ په لیکنو کې دغه شی کم نه دی.
ډیر کم دی، ډیر کم. لمو خلک معمولا هغه تخلیقي لیکنه وی او تحقیقي لیکنه هغه د قضاوات کې مخکې نه او خو دان فرانک کوټری دا راځي نه دی هغه قضاوات لوستون کې د بری فائدې او کله چې لولو په خپل کوي چې کومه خامه علامه ده او کومه سلامته ده او ول دي او څنګه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ګل زمان د سندرو د بابا لقب تر لاسه کړ. د نږدې نیمه پیړۍ مخکې له چمبي سره د سندرو بلل پیل کړل. له یو شمیر سندرغاړو سره مو دا موضوع شریکه کړې ده، ځینې خوښتي او ځینې په دې ډول د استاد ګل زمان ستاینې ته په بل سترګه ګوري. له کابله راپور لرو.
د تیرو 500 کلونو راهیسه سندری وای موسیقي له چمبي یا دایره وهلو پایل کړه. بیا به په کور کډی کې سندری وای دي چې په دې برخه کې بیا آن د استادې تر لقب ورسی. خو اوس اوسی یو بل نوې لقب هم ګټلې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیرونه استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړ. د دغه وزارت ویان صابر مومن.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا رسالت لمخي چې د هنر او فرهنګ په برخه کې لري او د فرهنګي مخکخان او د هنري مخکخان درناوی کوي، په دې لړۍ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
استاد ګل زمان د افغانستان د ملي رادیو او تلویزیون په آرشیف کې په سلګونه سندرې لري او په خبره یې چې د دیری مجلس او حجری مجلس رامنځته کوونکی هم دی. استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا د لقب ورکولو په اړه پښتانه سندرغاړي ویشلي نسلونه لري. ځوان سندرغاړی مبین وسال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې اقدام ستاینه کوي.
اطلاعات او فرهنګ ډیر ښه کار وکړو زما په فکر چې ځکه د عمر زیات د اوس فلحال د عمر په لحاظ کې وینو د به دومره خواري زحمتونه کړي تقریبا ډیر تکلیفونه بدي ګالل وي.
سندرغاړی آسیا مهرابی بیا د پښتو موسیقۍ د پراختیا په برخه کې د استاد ګل زمان هڅې ستایي خو وایي له دې سره ډیره نه ده جوړه چې اشخاصو ته دې بیلابیل لقبونه ورکړل شي.
زما اصلا د لقبولو ورکول اشخاصو ته نه دي خوښ او علت یې دا دی چې موږ یو لقب بېله کوم دلیل او بېله کوم خاص امیته یو کس ته ورکوو. د موسیقي په تاریخ کې د بابا لقب یوازې استاد سرهنګ ته ورکول سوی وو چې هغه هم پر ځای وو، ځکه استاد سرهنګ کلونه کلونه د موسیقي زده کړې د موسیقي د الفبا نه پیل او تر پایه په ډیره سمه طریقه او درغونو د زده کولو په واسطه باندې چې یعنی برغه باندې برلاسي وو هغه د زده کړې پای ته رسولي. د غزل نه رانیولې بیا تر قوالی پورې هر رنګ سندري بللې وي او په هند کې دته د استادې لقب ورکول سوی وو. او بل استاد اولمیر او استاد محوش و چې دوی دواړو ته د استادانو افتخاري لقبونه ورکول سي و دا په دې خاطر چې دوی په ډول ډول راګونو کې ډول ډول سندري ویلې. که څه هم دوی اماتوران و خو دوی دومره پر موسیقي برلاسي و چې دوی ته د استادانو لقب ورکړي. پاته سو استاد ګل زمان هغه یو ښه سندرغاړی دی او د څو لسیزو را په دې خوا سندري بلي. واقعا په موسیقي په تاریخ کې د یو څه اوږد عمر تیر کړی دی او ته چیرې موږ په پښتو موسیقي کې د بابا لقب یو چاته ورکو هغه باید استاد اولمیر وي.
لګ ادریګا چې ادې کوم دا تور ستر بو سیل لګ لب ادریگا چی ادی کم دا تو رو سر گسے ستاستر بو ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چی پا کی اسے آغا پور با او بورم دانا دانا میں سیل دا گلو دے سنور با او بورم
دا نیمو آزادی راوی مجله خبرونه هم دومره و زحمت شبر تر بلی ونی او بلی مجله لتاسو اجازه اخلم شدی.